درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کړئ کډر مون او کلری سکون کو زبرشان غوخاری او زربه هم تاسو ټول تشرح واسم ما د یو لسم ټولګي جغرافیا مضمون د ولسم لوسته هله د چې تاسو ټول کډر مون او کلری سکون کې برات روغ چور صحت مند او سیر او د سیاچ ام بم پتن می درنه سکون کو د سیس مروست تاسو د یو لسم ټولګي جغرافیا مضمون د ولسم لوسته نو هله د چې تاسو ټول بده تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر او سیر او نو لوسته چمتواله ولري قدر مونږ زکون کوم مختلفه دي چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کړئ. تاسو ټول خواږه زکون کې باید له خپل ځان سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولرئ تر څو کولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نقاط خپل کتابچو کې د تل پسې له خپل ځان سره نوٹ کړئ. درنو خواږه زکون کوم اوس موږ تاسو د نن ورځې د لسم لوست درسي اهداف کوم چې نن ورځې موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دي له لومړی کرنه، دویم کرنیز سیستمونه، دریم د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به په بشپړ ډول سره معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول کدر موږ زکون کې د لوست لپاره پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ورو زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوس پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو ته نن ورځې په نوي لوس کې لومړنی موضوع کرنه او د هغې نوې لارې چارې دي. نن ورځ موږ تاسو کرنه وپېژنو او د هغه د نوې لارو چارو سره به آشنا شو. قدر مونږ زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو کرنه د انسان د لومړني ډول فعالیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د انسان ورځنیزي اړتیاوې قرباني پرې کیږي. انسانانو باید د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره لکه هغه خوراکي شان او خوراکي توکي، څښاک او پوشاک لپاره د ژوند پر مخ د بیولو لپاره د وسایلو او د سون توکو د چمتو کولو لپاره په طبیعي چاپیریال پوری کوم چې مربوط ته شان و د کرنې او ساعت څخه به استفاده کوله او خپل ورځنیزي اړتیاوې د کرنې په وسه سره سرته رسوله. چې په دې لړی کې کرنه د انسانانو تر ټولو لوی اړتیا له جملو څخه شمېر کیږي. نو له همدې عمل څخه بشر د ټولنې تل طبیعي چاپیریال د بڼې په بدلون او تولید لاس پورې کوي تر څو انسان د خاورې، طبیعي غور او هوا او بو او هوا او د خپل ځواک او نورو امکاناتو لکه ته هم کرل سری بانکی او کرنیز وسایل څخه کار اخیستل سره لډیرو په خاص څخه کرنیز چارې په بیل بیل بڼه سره مخې ته یوسي. د دې ترڅنګ که درمونه ګلالې زده کوونکو سره لدې چې په پرمختللو کرنیز لارې چارې شته تر څو خلک وکولی شي چې د هغه پرمختللو او عصري تخنیکونو په وسیله سره کرنیز چارو ته لا هم پرمختګ ورکړي. یعنی که څه هم په پخو وختونو کې کرنه چې وه په خپله د غویو په واسطه یا هم د څارویو په واسطه سره به سرته رسول کېدل، خو په اوس وختونو کې نوي سیسټمونه، نوي ټکنالوژي په فعالیت باندې پیل کړي دي چې دغه د کرنې په بخش کې کار ترې اخیستل لا هم د پرمختګ لامل ګرځي. د لیبی او لای هم د کرنې په محصولاتو کې پراختیا راوستلې ده. نو کدر مون او ګلالي د کوم کوم مرکز وای نه سوچې دوه ډول مرکز تاسو کرنې سیستمونه لرو. یو وی دودیز کرنې سیستمونه دي او بلې هم عصري یا هم تجارتي کرنې سیستمونه دي. چې لومړی موږ تاسو دودیز یا هم انانوي سیستمونه پیژنو چې انانوي یا هم دودیز سیستمونه په کرنې سیستم کې د انساني ځواک او ورسته پاتې لومړني وسایلو څخه د کار اخیستل کیږي کوم چې نوبتي کرنه د سرویو درمو ساتنه او د اسیا په جنوب ختیځ کې د مرتوبو سیمو کې د وروجو کرل د هغه مثالونو له جملو څخه شمېر کیږي. په دغه ډول سره کوم کرنې سیستم چې دی په دې تولید اندازه چې په اقتصاد کې ډیره ګټه لري او د اقتصاد په پراختیا کې مهم رول لوبولي او کوم کرنیز محصولات چې موږ تاسو ترې لاسه کوو یوازې د بزګر د کورنۍ اړتیاوي نه پرکې بلکې د دې ترڅنګ دی یو څه اندازه بازار ته وړاندې کوي او د هغه په مقابل کې خپل ځان ته نقدي پیسې ترلاسه کوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو دودی سیستم وپیژندئ چې دودی سیستم په خپل په کورونه کې سرته رسول کیږي د سرویو په واسطه سره سرته رسول کیږي چې دا زموږ تاسو یو کلتوري بڼه ده. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو کلتوري یا هم تجارتي یا هم میکانیزم سیستم په حق معلومات ولولو چې دغه میکانیزم یا هم کلتوري کوم سیستم چې دی دا په څه ډول ساتي. په دغه سیستم کې کدر مونږ زده کوونکو د کرنې د پرمختللو لارو چارو او نور وسایلو لکه تراکتور چې موږ تاسو ټکټر ورته وایو او هم چنان کمپاین اصلاح شو تخمونونو همدارنګ کیمیاوي سری څخه کار اخیستل کیږي چې دا ټول په عصري توګه سره سمبال اوسي. یعنی کرنیزي کارونده پراخه وي او د تولید اندازه قضا پکښ کې پروي. همدارنګ د کرنیزو تولیداتو کوم توکي چې دي دغه تولید د صادراتو او د خرڅولو لپاره وي. نوموړي پرمختللي سیستم معمولا په صنعتي او پرمختللو هیوادونو کې ترسره کیږي او مورو تاسو په هغو ځایونو کې لیدلی سو. په تېرې بیا مورو تاسو ویلی سو چې په کومو سیمو کې چې دغه ټکنالوژي سیستم ډېر زیات موجود وي، په هغو سیمو کې د دغه سیستم څخه په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، له دې امله چې د نړۍ نفوس په تېرې بیا په پرمختللي او کرنیزو هیوادونو کې مخ پر زیاتېدو سره دی، ځکه په هغه سیمو کې چې کوم اقلیمي شرایط موجود وو اوسېږي، هغوی د مدیترانایي هغه ښه اقلیم ولري او همچنانه د دې تر څنګ د هغوی آب و هوا لمدبل واوسېږي، د هغوی اقلیم ښه منظم واوسېږي، نو په هغه سیمو کې ملمداره خبره ده چې دغو سیمو کې به کرنه هم زیاتېږي او د هغه په چارو کې به پرمختګ راځي او د هغو د ساتنې دپاره به خلک کار سرته رسوي. نو موږ ویلی سو چې دغه غوښتنې چې انسانان په خپل ژوند کې لري، مثلا د خپل ژوند ورځنیز اړتیاوې پوره کول، دغه غوښتنې د کرنې نوې لارې چارې چاپېریال ساتنې سره یو ځای کوي چې وروسته بیا کرنه مرو تاسو ته دوامداره کار شوي او له خاورو اوبو څخه معقول او غوره استفاده باید مرو تاسو وکړو، ځکه خاوره او اوبه چې مرستاسو د ژوند یو له مهمو منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي، خصوصا اوبه مرستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې نه یوازې مرستاسو کرنه اورباندې ولاړ ده، بلکې مرستاسو د انسانانو او څارویو او حیواناتو ژوند اورباندې ولاړ دي. موږ ویلی سو خاوره چې د ونو بوټو د کرلو لپاره ځانګړی ارزښت لري، یعنی هغه خاوره چې مرستاسو د ونو او بوټو لپاره ځانګړی ارزښت لري، نو د هغې لپاره پرمختللي کارونه سرته رسول کیږي، یعنی باید له شوریدلو، ویجاړېدو او شنډ کېدو څخه باید موږ تاسو وساتو، هغوی ته پر خپل وخت باندې اوبه ورکړو او د کرنیز سیستم لپاره آماده کړو. نو باید د هغې د کارخانتیا لپاره همچنان موږ تاسو تدابیر ونیسو او پر پرمختللي هیوادونو کې باید د ځنګلونو د پرې کولو او د خاورې ساتنه ښه مخې ونیول سي او لا هم په دې کې پیشرفت راسي او هیله ده چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې همداسې پیشرفت هم رامنځته شي. نو باید موږ تاسو د اوبو، خواړو او له تخنیک سره ښه واوسېږو، تر څو وکولای سو په راتلونکو وختونو کې د خپل خور یا هم ورور سره مرسته او همکاري وکړو. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، موږ وایو چې کرنه یو نوې لاره همدا ده چې د اوبو څخه غوره استفاده وشي، یعنې که چېرې موږ تاسو غواړو کرنیز حاصلات مو زیات شي، د ځمکې خړوبول مو زیات شي، نو موږ تاسو باید له اوبو څخه ښه استفاده وکړو، له اضافي اسراف څخه یې ډډه وکړو. او هغه هیوادونه چې د هغو کرنیز او اوبو پورې تړلې موجود واوسېږي، یعنې د هغوی سره پیوند واوسېږي، نو د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، نو هڅه کوي چې د اوبو څخه اغېزمنه ګټه واخلي او د هغو په پای استفاده سره وکولی سي چې خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې پرمختګ وکړي. نو موږ ښه مثال چې ویل سو قطر دي چې په یو بند نامه لیکنو کې د اوبو رسول دي چې موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په هکله معلومات ترلاسه کړل او په هکله باندې په مکمل ډول سره وپوهېدلو. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ د پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازې په هکله معلومات ولرو. چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو بیلابیل ډولونو اندازه په څه ډول سره ده. وروسته زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو کله چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په سطح باندې سروې وسول، نو زیات شمېر تولیدات چې و به هغه د غنمو تولیدات و چې په سلو کې 15.9 یې په چین کې تولید شوي وه، او له هغه څخه وروسته بیا په ترتیب سره په سلو کې 12.5 په هند کې، او په سلو کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې، په سلو کې 8.5 په روسیه کې، او په سلو کې 15.9 په فرانسه کې، او په سلو کې 4.1 په کاناډا کې، د دې تر څنګ په سلو کې 3.8 په استرالیا کې، او په سلو کې 2.2 غنم په دغه کال کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې پورې مربوط و، یا هم پر هغو پورې اړه درلودله چې دومره غوره حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېدي چې د وروجو، جوارو، کچالو او د غوښې تولیدات په ټوله نړۍ کې شول سوي دي او د دوی څخه استفاده کیږي او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو قدر من زکون کوم رو تاسو ویل سو د زم رو تاسو په ژوند کې یو مهمو برخو له زم مستخ شمیر کیږي کوم چې مر تاسو د دې په حق له هم معلومات لا سره وړل چې لچین څخه ورسته په تدریب سره په سوري کې 12.15 او په هندستان کې به نه اشاری یو د امریکا په متحده ایالاتو کې وجود دي کوم چې د دې څخه په ش او ستراتیژیک سیستم په توګه سره ګټه ترې اخیستل کیږي او دا سیمې چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیلو ډولونو د اندازې عبارت دی کوم چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل همدارنګه قدرمنو وګړو زده کوونکو تاسو ته په کتاب کې یو سل اتلسمه صفحه کې په معلومداره توګه سره دغه ټولې ځمکې نشانې کړې دي هغه کرنیز حاصلات نمونې تاسو ته خصلي او هم چې نن د دې ترڅنګ د هغوی اندازه یې تاسو ته په نښه کړې ده لومړنی جدول کې موږ تاسو وایو په لومړي کې موږ تاسو ته سره کړې دي په لومړي برخه کې موږ تاسو ته دوه شکلونه راکړي دي چې په هغو شکلونو کې البته درې شکلونه راکړي چې هغو شکلونو کې د جیم په شکل کې په نړۍ کې د جوارو تولید په 2015 کال کې یعنی دغه ټوله تولیدات څومره وه او د دې سلنه څومره وه په امریکا متحده د ایالاتو کې د دې سلنه 3.3 په چین کې 9.1 په برازیل کې 15.0 و په مکسیکو کې 3.0 و په ارجنټین کې 2.8 او هم چې نن د دې ترڅنګ په فرانسې کې 1.9 په اندونیزیا کې او 1.5 هم چې نن سهیلي افریقا عینن د اندونیزیا په سیر باندې دی یا هم د هغه ډول ده همدارنګه د دې ترڅنګ بیرته ایټالیا ته راځو ایټالیا مکمل چې دی 15 البته 1.15 په شاوخوا کې دي او نور هیوادونه هم د دې په شمار کې راځي نو د دې ترڅنګ موږ تاسو ته په دغه جدول کې بل هم د کوم انځورونه چې موږ تاسو ته په نښه کړی دي بل په نړۍ کې د غوښې تولیدات په 2015 میلادي کال کې د هغوی شمیر څنګه وو او د هغوی سلنه څنګه وه دا به تاسو ټول قدر منځ د کوونکي په خپل کتابچو کې له ځان سره نوټ کړئ او هر یوه ته به د خپل ځان څخه ځواب ولیکئ بل هم د دې ترڅنګ اخیرنی شي دی په نړۍ کې د کچالو یا هم پټاټي چې موږ تاسو ته وایي د کچالو تولیدات چې په 2015 کال کې یا هم په 2015 کال کې تولید شوی و چې دا د هیواد تولیداتو سلنه او فیصدي څومره ده چې هغه کې هم بیرته چین روسیا اوکرين امریکا متحده ایالات المان پولند بیلابیل روسیا سپین روسیا هایلند فرانسا او نور هیوادونه پکې کې شامل دي چې د دې برخې کې کار کوي او دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېر کیږي نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تر دې دم پر تاسو معلومات ترلاسه کړی وو اوسېږي او څه پوسې وو اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب په خپل کتابچو کې ولیکئ سوالونه قدرمنو زده کوونکو تکراروم لومړنی سوال کرنیز تولیدات تشریح کړئ یعنی نن ورځ موږ تاسو کرنیز تولیدات وپېژندل چې کرنه څه ته ویل کیږي او دا تولیدات کوم ډول تولیدات دوی سوال د افغانستان د کرنیز تولیدات شریکه باندې دا تاسو خپل نظر دی تاسو خپل افغانستان تولیدات تو ګوري هم هغه کرنیز تولیدات چې سر تر رسیدي دغه عاید تو ګوري او ګوري چې عاید لري دغه تولیدات شری او کړه درې تجارتي سیستم تشریح کی یعنی په کرنه کې یا هم کرنیز محصولات سیمو کې تجارتي سیستم تشریح کی چې دا څه ډول سیستم دی او څنګه موږ تاسو ترې استفاده کولای شو نو نو کله مونږ وګورئ چې کوم کوز موږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیدي هله د چې تاسو ستاسو تر څنګ یو سری په یوه باندې کوسي وو سری تر بل داسې درس پر چې تاسو په درانه حضور کې حاضرې ژوند د علاقه مان شو وخت ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوس بل احمد شتوانی رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم کله وی ترامات می قبول کی کتر منو غلری سکون کو زبرشان ام فار یوزر به هم تاسو ټول ته شرغلاس پایما د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن ولسم دوسته هله د چي تاسو ټول کتر منو غلری سکون کی برات رو جوړو صحت مند او سری د چا چا می بم پتن می ترنو سکون کو د چي زمر تاسو د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن ولسم لوست نه هله لرم چي د تیر ورځې لوستنه به تاسو ټول د خپل زنه سره په شته کوم مطالعه کړو او سری او یو څه معلومات مو ذکر او سری ورسکون کو مخله دین چې زستاسو ورځې نه ویلو سپل ک تاسو ټول درنه ځکون کې باید خپل ځانو سره د دولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري ترڅو وکولی شي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړي. خبرمونه ځکون کو اوس هم د خپل نوي لوس پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې دولسم لوس کې درسي اهداف هم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو عبارت دي له لومړۍ د نړۍ مهم دینونو په هکله څه پوهیږي، دویم د اسلام د سپېڅلي دین په اړه معلومات، دریم د مسیحت د دین په اړه څه پوهیږي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او د دغو موضوعګانو په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله لرم چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست لپاره پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پرو زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د نړۍ د مهمو دینونو په هکله معلومات لاسته راوړو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، دین د انسانانو د فرهنګ ډېر له مهمو عنصرونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هر یو دین په یو ټاکلي ځای کې منځته راغلی دی او وروسته بیا د هغه څخه په نورو سیمو کې خپور شوی دی. نو دینونه معمولا د سیاسي، نژادي او ژبني او اقتصادي سرحدونو څخه اوړي او د نفوس ساحې پورې مربوط دي. نو موږ ویلی شو دینونه او پیروان د هغوی د عقیدې له مخې څخه پر څو برخو باندې ویشل شوي دي چې درې مهمې برخې لري چې د هغوی له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د انیمیزم د دین په نامه سره یادیږي، چې انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو د عقیدو پیروان دي. دغه انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو عقیدان د انسانان لومړنیو او اولینو دینونو له جملو څخه ګڼل کیږي چې د دې دین پیروان وایي چې ټول شان چې په دغه دنیا کې پراته دي، یعنی ټول کائنات چې دي د جمادت الروح لري، یعنی ټول کائنات چې خپل ځان ته روح لري، چې د دین پیروان په تیر وختونو کې او بیا په تیر له تاریخي دورې څخه مخکې د طبيعي او همدارنګه حیرانوونکي خارق العاده شان او پدیدو ته خدایګي خاصیت قایل ورکړي دي چې دی وایي دغه برېښنا یا هم برق چې دی یا هم دغه تالان چې دی دغه کومه روشنايي او توپانونه او برانونه چې دی دغه ټول د ماروي طبیعت یا هم قدرت په صفت سره پیژندل شوی دي. او دغه دین اوس په قطبي یا هم بیباني او لیرو پروتو ځنګلي سیمو کې موجود دي چې تورپوستي او زیرپوستي خلک دغه دین پیروي کوي. یعنی دی ټول هر قدرت چې الله تعالی په دې نړۍ کې پیدا کړی دی هغه ته یې د روح نوم ورکړی دی. او هم چنان دی ویلي دي چې هر قدرت خپل ځان د جلا خدای لري. د دې ترڅنګ قدرمن زده کوونکو دویمه برخه کې د ارباب الالنو د عقیدې پیروان دي. دغه د ارباب الالنو عقیدې پیروان چې دي دوی په دې باور او عقیده دي چې هر حادثه او پدیده خپل ځان ته جلا خدای لري. یعنی په دې دنیا کې چې هر ډول حادثه کوم واقع پیښیږي هغه حادثه خپل ځان ته جلا خدای لري. دغه دین چې دي درنو زده کوونکو د یونان له مدنیت څخه پیل شوی دي او د روم د مدنیت په وخت کې عالي درجه ته ورسېدي چې د اور غورځونکي آتشفشانې د خدای په نامه سره یادوي. همدارنګه برېښنا او تالاندې خدای په نامه سره یادوي. د سمندرونو سمندري خدای نوم یې ورکړو. ستورو او د سنورو باران او د سنورو شانته د خدای نوم ورکړو چې دی به ورته عبادت کوي. دریم چې دی په نړۍ کې له مهمو دینونو له جملو څخه د آسماني دینونو پیروان دي. دغه دینونه زیاتره د اخلاقي اړخ لري چې د خدای جل جلاله عبادت ته زیاته پاملرنه کړې دي. وزني خالق تعالی ته زیاته پاملرنه کړې ده چې د هغې د لارښوونې لپاره بیلابیل پیغمبران هم ورو تاسو سره لیږلې دي، لکه یهودیت، مسیحیت او اسلام کې د ټولو کامل دین چې دی یو له مهمو دینونو له جملو څخه د اسلام مقدس دین دی چې د هر دین چې دی خپل ځان ته جلا رخصتي لري. هر دین بیلابیل قانون او قواعد لري. نو لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د اسلام مقدس دین دی، نو زموږ ستاسو د رخصتي ورځ د جمعې ورځ نه په عیسویت دین کې چې بیا عیسوي دین دی دغه د رخصتي ورځ د یکشنبې ورځ دی. نو په اسلامي سیمو کې د معماري ځانګړتیاوې سب شتون لري چې ځانګړي سیمې جماعتونه پکې جوړ شوي دي. رقوانه ده، همدارنګه مینارونه او ګنبدې پکې جوړ شوی دي. په اسلامي هوادونو کې دغه زموږ استاسو ځانګړي سبګ هم تکلار ده چې دا به په عیسوي دین کې نه لیدل کیږي. نو درنه ځکه کو تر دې دم پرې موږ تاسو مختلف دینونه په نړۍ کې وپیژندل. اوس هم راځو د اسلام مقدس دین پیژنو چې د اسلام مقدس دین کله او څنګه خپور شو په نړۍ کې. خو زه کوم کو د اسلام مقدس دین د الهي وحدانیت او ټولنیز عدالت پر بنسټ ولاړ دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم باندې په 40 کلنۍ کې په غار حرا کې نازل شو دي او وروسته په مقام اعظم کې انسانانو ته وړاندې شو دي او انسانان ټول د یو اسلام مقدس دین ته رابلل دي. دا دین چې دی په ټول نړۍ کې خپور دي کله چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم له مکې مې څخه مدینه منورې ته هجرت وکړه. له هغه څخه وروسته د اسلام مقدس دین په ډیره چټکۍ سره په ټول نړۍ کې خپور سو او ختیځ او لویدیځ افکار یې زیاتې دایمي اغیزې وکړلې چې په دغو سیمو کې په لنډ وخت کې خپور سو. زیاتره خلک د قناعت او شوالي له مخې څخه اسلام ومنه او نور یې هم اسلام ته دعوت کړل. کوم کسان چې به اسلام راوړي هغوی به نور کسان هم اسلام مقدس دین ته دعوت کول او په اسلام مقدس دین باندې به مشرب کول. نن ورځ درنو زده کوونکو مسلمانان د ځمکې په پراخه ساحه کې استوګن چې تقریبا د نړۍ د نفوسو 15 برخه مسلمانان شمیرل کیږي او د آسیا لویه وچه نړۍ مسلمانان د استوګنې لومړنۍ سیمه ده چې د دې لویې وچې اسلامي هیوادونو په منځني ختیځ او منځني آسیا کې جنوب او جنوب ختیځ آسیا کې پراته دي او موقعیت لري. د اسلام دغه د اسلامي هیوادونو خاوره چې د پراختیا چې د 15 میلیونه کیلومتر مربع او نفوس یې د آسیا د لویې وچې د نفوس درېمه برخه جوړوي چې په آسیا کې 28 هیوادونه وګړي مسلمانان دي او 13 هیوادونه رسمي ډول سره د اسلام مقدس دین پیروي کوي او په رسمي ډول سره اسلام مقدس دین پیرویان دي. همدارنګه درنو زده کوونکو دغه دینونه چې دي د اسلام د نړۍ د هیوادونو د اقتصاد او د نفوسو له پلوه څخه یو ډول نه دي خو په ځینو ځایونو په ځینو کارونو کې ګډې موخې لري چې د اسلام زیات اسلامي کوم زیات هیوادونه شي د تربیې منابعو له مخې څخه لکه نیت ډبرو سکاره ګاز او داسې نورو مسو او سپین زرو او سرو زرو او داسې نورو له پلوه څخه ډېر شتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېره کیږي چې د نړۍ 15.5% د نفتو زیرمې د پاریس په خلیج کې او په عرب خلیج کې پرتیج چې همدغه سرچینو د شتون له موخې څخه د نړۍ استمرارګرانو د پام وړ ګرځېدلې دي او دغه خلک غواړي تر څو همدغه سیمه ته کوچ وکړي یا همدغه سیمه تر خپل استمرار لاندې راوړي تر څو د هغوی د طبیعي منابعو څخه ګټه واخلي. نو په همدې دلیل سره ځینې اسلامي هیوادونه د خپلو طبیعي منابعو څخه ګټه نشي اخیستلی. ترنو سکون کو همدارنګه د لوس په دې برخه کې تاسو ته یو په کتاب کې یو جدول درکړی دی چې دغه جدول د مخې څخه په 2000 میلادي کال کې د احصایې له مخې څخه اسلامي هیوادونو سلنې موږ تاسو ته پنه شکړې ده او د هغوی نمونه موږ تاسو ته راکړې دي. تاسو کولی شئ چې د هغه شمیرنې په مطابق سره چې موږ تاسو ته 50 هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي د هغوی نمونه د هغوی د مسلمانانو شمیر په سلنه کې او رسمي دیني مرافعه څخه پنه شکړې دي چې د هغو له جملو څخه لومړنی هیواد افغانستان دی چې 99.5% شمیر کسان مسلمانان پکې ژوند کوي چې د رسمي دیني اسلام دین دي. همدارنګه اردن دوم هیواد دی چې 3.5% کسان د مسلمانانو شمیر دي پکې کې چې رسمي دیني اسلام دي. همدارنګه ازبکستان، انډونیزیا، امارات، متحده عرب، همدارنګه ایران، بحرین، دا ټول، بنگلاديش، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، سوریه، فلسطین، قزاقستان، قرغزستان، قطر او داسې نور ټول هیوادونه دي چې تر 500 پر شمېرې لري. تاسو کولی شئ چې همدغه جدول په ترتیب سره خپل ځانو سره مطالعه کړئ او د مسلمانانو شمېر په دوو هیوادونو کې ولولئ. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د اسلام مقدس دین په حق له معلومات لاسته راوړو. اوس هم تلوس په دې برخه کې د مسیحیت د دین په اړه معلومات لاسته راوړو چې د مسیحیت دین څه ته وایي او د دې څخه موږ تاسو مطلب څه دي. مسیحیت دین چې د عیسویت د دین په نامه سره هم یادیږي، عیسویت د آسماني نړیوالو دینونو له جملو څخه دي چې زیات پیروان لري، په زیاته کچه سره په نړۍ کې خپور هیوادونو دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو ځکه کوم چې ویلې شو چې د ایسویت د دین چې زیات شمیر پیروان لري چې د لومړی میلادي پیړۍ په لومړی کې سرګند سعودي او د دویم میلادي پیړۍ په پای کې په ډیره چټکۍ سره پراختیا موندلې ده. دغه دین چې درنو ځکه کوم د حضرت عیسی علی السلام بنی مریم په واسطه سره چې حضرت عیسی علی السلام بنی مریم زوی وو نو په همدې خاطر سره پلار یې نه درلودې، په همدې خاطر سره د عیسی بنی مریم په نوم سره یې سعودي. نو دغه دین په فلسطین کې خلکو ته ورپېژندل شو او په لنډه موده کې یې ډیر زیات شمیر پیروان پیدا کړل. د پیدایش په حق له ډیر نظریه راغلي دي اندا چې ځینې هغه د اولوهیت په درجه کې هم ګوري چې له همدې عمل څخه نن ورځ د ایسویت د توحید څخه منحرف شوی او شرکونه او داسې نور زیات حرفات هم پکې ځای نیولی دي. نو د دې ترڅنګ موږ ویلی شو حضرت عیسی علیه السلام د بنی اسرائیلو په انبیاو کې ورستنی پیغمبر دی چې حضرت عیسی علیه السلام او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایش ترمنځ بل پیغمبر نه دی رالېږل شوی. د حضرت عیسی علیه السلام او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په منځ کې بل پیغمبر نشته. نو حضرت عیسی علیه السلام په خپل ژوند کې هیڅکله هم واده نه دی کړی او نه یې هم د استوګنې لپاره کوم کور او ځای جوړ کړی وو، چې د مسیحیت دین د لومړنیو کسانو له جملو څخه شمېر کېږي چې په هغه وخت کې 316 څخه بیا تر 302 میلیارد کلونو پورې رسمي دین او کلیسا د روم امپراتوري حکومت د مستقیم نظارت لاندې و، چې دغه امپراتوري هلته وجود درلودل. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو د ایسیویت دین چې دی 250 مذهبي فرقو باندې ویشل شوی دی، چې له هغې له جملې څخه یې درې لویې برخې چې دي، هغه لومړنۍ د کاتولیک برخه ده، یا هم کاتولیک مذهب پیرویان دي، چې دغه کاتولیک دین چې دی په خپله د کلي او عمومي په معنا سر دی، چې زیات شمېر کسان یې د ایسیویت د دین د دغه دین پیرویان دي. دویم یې په خپله د ارتودکس کسان دي، چې د ارتودکس مذهب پیرویان دي په کامل، او دغه ارتودکس کلمه چې ده په خپله د کامل او صحیح معنا ورکوي، چې د روم امپراتوري 1400 میلادي کال کې په دوو ختیځو او لویدیځو برخو باندې ویشل شوی، چې په همدې دلیل سره کلیسا هم د لویدیځ روم په کلیسا کې د کاتولیک او یوناني ختیځ روم ارتودکس باندې ویشل شوی ده، چې وروسته د کاتولیک دین څخه دویم زیات شمېر کسان چې دي د ارتودکس دین پیروان دي. درېمه برخه چې ده په خپله د پروتستانت چې دي په خپله د اعتراض کوونکي په معنا سره ده، چې د کاتولیک کلیسا کې زیات د شکو او جلال پسې ګرځېدنه او د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره یې د ګناهونو د بښنې پاڼې او لوحې سرخولي او روحاني مقام کې د پیسو په مقابل کې پلورل، او د په المان کې د مارتین د تولر روحاني په نامه سره یادیږي، چې زیات شمېر کسان د دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو غلازلي زده کوونکو د جغرافي لویو کشفیاتو څخه وروسته په 14مه میلادي پیړۍ کې د اروپایانو لوی استمراري امپراتوري جوړې اسپلې، چې په ټوله نړۍ کې د خپل دود او مذهب خپور کړل، او د ایسیویت دین په ډېره چټکۍ سره په دغو برخو کې خپور شو، چې دغه کوم په ټول نړۍ کې کله دغه مذهب خپور شو، نو اوس د اروپا ټوله پخوانی مستمر برخې چې دي په بیلابیلو سلونو کې د دې دین پیروان موجود دي، چې مشه مثالونه موږ تاسو د ټولې جنوبي او منځني امریکا د هیوادونو د مذهب د کاتولیک دین پیروان دي، او همدارنګه د شمالي امریکا د هیوادونو پروتستانت او کاتولیک دین پیروان دي، چې په همدې ترتیب سره ټوله همدغسې د مختلفو دینونو پیروي کوي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو د آسیا او د اوکانیسی هیوادونو د پخوانیو استمراري لاندې هیوادونو چې دي په مختلفو سلونو کې د دې مذهب پیروان موجود دي، چې سره له دې چې دوی ایسوي دین د جنوبي امریکا په درې هیوادونو لکه د ارجنټاین، بولیویا او پیرو کې، یو افریقایي هیوادونه په لستونو کې شمېرل کېږي، نو په درې اروپایي هیوادونو لکه مالټ، ناروی او واتیکان کې هم د ایسویت دین چې دي په رسمي توګه سره دلته شتون لري، چې یو له رسمي دینونو له جملو څخه ګڼل کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا د ایسویت د دین په حق له معلومات هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي واوسیږئ او پوسیږئ واوسیږئ. اوس هم د روس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال چې دی د مسیحیت دین په اړه یو څه معلومات ووایاست، یعنې څومره معلومات چې ستاسو زده وي هغه معلومات ووایاست. دویم، د اسلام سپېڅلي دین په اړه خپل معلومات ولیکي. نور نو قدر منو بللی زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه پوسیږي واوسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
شما چلے جی گلان پالوی جویا شمال چلے جی غلام تالانی جبی مخمر وان چلا پوتی ود لیلو سہادی شمال چلے جی غلام تالانی جبی ود لیلو ود لیلو سہادی شمال چلے جی غلام تالانی جبی ود لیلو ود لیلو سہادی شمال چلے جی غلام تالانی جبی. پالو سہاری شما چلی جی گلان پالو جبی دماغی گرز لیل من والی لیلو سہاری شما چلی جی گلان پالو جبی پرو ہوا یعنی رنگو سلام والی لیلو سہاری شما چلی جی گلان پالو جبی